امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی.
طالبانو د سړو سیمو ځکور محصلینو درسونو پیلېدو نیټه اعلان کړه.
کندهار ته د اروپای ټولنې د استازي سفر. د اروپای ټولنې چارواکو هلته د ځینو طالب مشرانو سره خبرې کړې چې تفصیلي پرپورټ کې دره اورو. د اټومي وسلو د نړیوالې سیالۍ ویرې او اندېښنې. د ویرې لامل د پوتین لخوا د ستارت پنوم تړون کې د روسیې د نه ګډون پریکړه. او په سویلي افریقا کې ګرځنده سینما او ځوانانو ته د فلمونو ننداره. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمن لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د کابل یو لسمنې ټاپ د 2023 کال د مارچ 2مه. زه خایسته سعادت لمیمه. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د دوهې تړون په کړو ژمنو چې د طالبانو د تسلط لپاره نه و، بلکې د افغانستان د مسلې د سولې حل لارې لپاره لاسلیک شوی او عمل نه دی کړی. دا او د نن ورځې ځینې نور مرتبط مسایل د خبرونې د قدرمن میلمه د کورنیو چارو د پخواني موین صدیق صدیقي صاحب سره راست کړو. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر بهیر د څېړنو لپاره د را روانې استعمایه غونډې په تړاو معلومات بیا زما همکار ایوب خاورین تاسو ته وړاندې کوي. صدیقي صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه په مننې. قدرمنو لیدونکو نه به هم هیله وکړم چې موږ سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان د سړو سیمو د دولتي پوهنتونونو د نارینه محصلینو درسونه به د روان مریض کار د کب د میاشتې په 15مه نیټه پیل شي. په اعلامیه کې د ښځینه محصلینو د زده کړو په اړه څه نه دی ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلاسن او ورسره مل پلاوي کندهار ته سفر کړی او له یو شمیر طالب چارواکو سره لیدلی دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې وګورو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه پورس په خبره شوی اعلامیه کې ویلي دي چې د دولتي تحصیلي بنسټونو د سړو سیمو د نارینه محصلینو د پسرلنی سمستر درسونه به د روان کال د کپ په 15مه نیټه پیل شي. تما کده چې په نوې ښوونیز کال کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ هم خلاص شي، خو په دې اعلامیه کې په حقیقت سره دی ویل شوی. محصل نجونی وایي د اعلان ناهیلینو رحم زیاته کړې ده.
خبرای اخیر بعد که ما شنیدیم در مورد دانشگاه ها، در مورد محدودیت و ممنوعیت زنایی هم یکی از بدترین گزارش هاست، یکی از بدترین اخبار است که ما شنیدیم. متاسفانه زحمتی که ما به خاطر کامیابی و امتحان کنکور و راهیابی به دانشگاه متحمل شدیم، کم از زحمتی که برادرای ما متقابل شدن نبودن. اما متاسفانه فعلا بر ما اخبار چنین رسید که شما حق ندارین که پاداش زحماتتان را ببینید.
دفتر از تحصیلات عالی و از تعلیم و تربیه و همچنان از مشاغل اجتماعی یک ریشه عمیق ایدئولوژیک در نزد طالبان دارد. با وجود که کارهای در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت، بر تغییر از حال طالبان که اجازه بدن دخترها به تحصیلات عالی خود ادامه بدن، ما یک بار دیگر متوجه میشیم که با آغاز سال تعلیمی جدید فقط تنها پسران میتونن به درس در تحصیلات عالی مصروف تحصیل باشن و به دخترها یک بار دیگر طالب اجازه نداد.
در دیلان مخکی در افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسی استازولی یوناما پر روان ښوونیز کال کې د افغان جنو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو ټینګار کړی و. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی او د یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلی دي. که څه هم د اروپایي ټولنې استازولي د دغه سفر د مخو په هکله څه نه دي ویلي، خو داسې انګیرل کېږي چې هدف یې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د طالبانو د مشرتابه هڅول وي.
په ټوله کې دغه کومه پرېکړه چې نن کېږي د موږ تمه درلوده چې دوی به همدغه ډول یو تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو دروازې به د نجونو په مخ باندې نه خلاصېږي. په ټوله کې دا د افغانستان په تاریخ کې د بدو ورځو د تورو ورځو دوام ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې پیل شوی دی، البته د تعلیم او د تحصیل په برخه کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي دي چې یاد پلاوی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره لیدنه کې پر سیاسي، امنیتي او له فساد سره د مبارزې پر مسایلو خبرې کړي دي. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو مرستيال والی حیات الله مبارک د اروپای ټولنې د استازو څخه د خونې او روغتیا په برخه کې همکاري غوښتنه کړې ده. معلومه ده چې د غپلاوی له ملاحبت الله سره هم کتلې کنه. د اروپای ټولنې استازو تر اوسه په کندهار کې له طالب چارواکو سره د لیدنې په اړه څه نه دی ویلي. اروپای ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو او بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د طالبانو سره تر یو حده تعامل لري. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، د دوحې تړون تر لاسلیک درې کاله وروسته دواړه خواوې اوس هم د افغانستان د وضعیت د بحراني کېدو، د تړون څخه د سرغړونو او هوکړې د ناکامۍ پړه په یوه بل اچوي. خو د افغانستان د اوسني وضعیت پړه څومره پخپله په دې تړون اچول کېدای شي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پخواني معین صدیق صدیقي صاحب تحلیل تاسو در اورو. صدیقي صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشي او ډیره زیاته مننه چې موږ سره په خبرونه کې یاست. صدیقي صاحب، امریکایي چارواکي وایي د دوحې تړون کته د طالبانو در رسول د پاره نه، بلکې د افغانستان د مسلې سولېز حل د پاره وشو چې طالبانو مات کړي. طالبان امریکا په سرغړونو تورنوي او یو شمیر شنون کې بیا د پخوانی حکومت مشران ملامتوي. د دې بحران اصلي عاملین څوک دي ستاسو په نظر؟
سلام علیکم تاسو ته، تاسو له موږ ته د خپل چې ماته فرصت راکړي تر څو په دغه تړون باندې خبرې وکړو. خو د دوحې تړون یو ناقص او بې تناسبه تړون و، په دې شک نشته چې د افغانستان خلک دې تړون ته مشروعیت نه دی ورکړی. نو دا تړون سبب شو تر څو ناخوالې په هیواد کې لا هم زیات شي، د افغانستان خلک د نورو او ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، او په خواشینی سره چې د تیرو شلو کالو ټول زحمات چې د افغانستان خلک د یو آزاد هیواد لپاره هغوی کار وکړي، صرف نتیجې ته ورسیږي. خو په دې کې اصلي مقصر شک نشته چې طالبان دي، او هغه کسان چې دغه تړون یې مخته وړل، لکه ډاکټر خلیلزاد چې د دې تړون اصلي مسؤلیت یې درلود، او هغه خپل خصوصي او یا هغه خاصیت شخصي خاصیت چې درلود په دې تړون کې، خواشینی سره ټول امتیازات طالبانو ته ورکړي. یعنی د طالبانو هغه اساسي منافع په دې تړون کې خوندي سو، او د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په دې تړون کې هیڅ سهم نه درلود.
بله، او طالبانو خپل ژمنې هم پوره نه کړې. طالبانو د افغانستان په پخوانی حکومت د امریکا د لاسپوڅي ټاپه وهله، چې پخوانی حکومت د امریکا لاسپوڅي دی، خو اوس په دوی هم همدا تور لګول کېږي. ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان اصل په دې کې خو ملامت هم دي، او طالبان اصلي عامل د دې چې په افغانستان کې جګړه روانه، او د افغانستان خلک په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو سره په یو تعامل کې د خلک د منافع پر اساس باندې حکومت جوړ شوی، او د افغانستان د خلکو حکومت خو د نړیوالو سره یو تعامل درلود. اما طالبان د افغانستان خلک په وار وار اصلي دښمنان طالبان، دوی هر ورځ د افغانستان بیګناه خلک وجل او یو نام مشرو او ترهګری جنگ د افغانستان په خلکو باندې دوی روان کړی. تر اوسه هم تاسو وضعیت ګوري چې خلک په دې کې ډیر تکلیفونه ویني، طالبان د حکومت ولای او نه د سیاست او یاد حکومتداري ظرفیت دوی لري.
بله،
سیدی کیسه تړون باندې په دې تړون کې په 2013 کال کې د امریکای د حکومت اصلي مخده او ترسو په افغانستان کې اصول راسي اوربند ووسی، او مستقیم مذاکرات د طالبانو او د افغانستان د حکومت سره پایل سي. په دې کې دا کارونه سودې دا هدف تغیر وکړ.
خو بیا ځینې پړه په افغان حکومت اچوي چې وای مشران یې لاړل، او دې ته هیڅ موقع مساعده نشوه چې خبري وشي او یا هم یو پروسه رامنځته شي د قدرت انتقال.
دا سمه خبره ده. دا ریښتیا درست خبره ده چې د افغانستان سیاسيون لکه خلیلزاد چې خپل ځان یو ډیر تکړه سیاستمدار بولي او مذاکره چې بولي ناکامي وو. د افغانستان ټول سیاسي مشران ناکام سول. دوی په تیرو شلو کالو کې ډیر فرصتونه درلود تر څو وکولی سي یو منطقي یو منظمه او یو داسې یو سیاسي لار چارې افغانستان لپاره پیدا کړي چې په هغه کې د افغانستان خلک خوشحالي، افغانستان خلک دی آزاد ووسی. ناکامۍ د ټول خواو، د خلیزاد ناکامۍ په دې کې د افغانستان سیاسيون ټول ناکام ول، هغه مشران چې ډیره دای کوي چې دوی کولی شي افغانستان ورغوري تاسفانه
موږ یو
سخت ناکامۍ سره مخ شو ټول
دا به وخت نه دا دا چې ځینی وایي چې اوس هم طالبان چانس لري ک طالبان خپل ټول ژمن پر ځای کی خونځي پرانیزي میرمنو ته د کار ممانعت ونی کی آیا بیا به هم افغانان د پاره چې دیموکراسي تجربه کړی دا د منلو وړ وی دوی به پاتې شي
زه فکر نه کوم چې افغانستان خلک طالبان یې ومني په داسې یو حالت کې چې اوس ګورو په تیرو اتولو سو میاشتو کې دوی په هر بخش کې دوی ناکامه شوي دي ظلم او ستم په افغانستان کې ډیر زیات شوی طالبان لخوا رشوت او فساد تاسو ګورئ یو پاسپورت د $3,000 باندې طالبان خرڅي د هر کور نه د هر ځای نه دوی جزیه اخی ام از ما وړاندیز دا دی زما په فکر دغه تړون باید فسخ شي د دوه تړون باید فسخ شي یو نړیوال کانفرنس دی بیا جوړ چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلک هغه اصلي استازي را دي سي او افغانستان د لپاره په شمول د طالبان کینی او دغه وضعیت باید تغییر ورکو بل لاره نشته افغانستان خلک دا
خلیل زاد صاحب بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په دوام باید اوسم ټینګار وشي لدینه به ستاسو په نظر څه جوړ شي او آیا فکر کوئ چې د افغانستان د لپاره به مثبت نتیجه ترلاسه شي که د طالبان سره خبرو ته دوام ورکړ شي
فکر نه کوم چې طالبان دي په خبرو باندې په مذاکرات باندې دوی کوم عقیده ولري دوی باندې باید فشار اقتصادي فشار باید زیات شي نړیوال فشار او نور محدودیتونه باید طالبان باندې راوستل شي ترڅو دوی دي د افغانستان خلکو غوښتنه ومني او دوی دغه ظالمانه سیاست باید ختم شي په تیرو اتلو سم میاشت کې او د دې په خوا هم تاسو وکتل چې طالبان نه کوم مستقیم مذاکرات ته ژمن ول او نه دوی اوربند ومنل او برعکس دوی خپل جګړې زیات کړې نو تړون دوی استفاده کړې خو مهمه خبره ده چې اوس زه فکر کوم د افغانستان د هر وګړي غوښتنه ده چې دغه قانون باید فسخ شي او دوباره یو لار چاره پیدا کړو افغانستان سیاسي وضعیت د پاره
کور ودان ډیر زیاته مننه کوم تاسو به بیا هم زحمت تر کو تاسو بریا غواړم خوشاله اوسئ
ډیر زیات مننه
سلامات کور ودان بل په لوري د امریکا په کانګرس کې د بارنۍ چارو کمیټې د افغانستان څخه د وټلو او تخلي په موضوع استمایا غونډه راوللې د دې غونډې مخې څلی او څوک پوښتل کیږي په دې اړه خپل همکار ایوب خاورین مخته معلومات راکوي خاورین سب ستړي مشه په خیر راغلې د دې استمایا غونډې هدف څه دی او څوک ورغوښتل شي دي غونډې ته
دغه مننه کوي سوجانی د امریکا د کانګرس د بارنۍ اړو کمیټې مشر مايكل مکال دغه استمایي غونډه راغوښتي ده او لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو جمهور غوښتونکو د پیل رئیسی په دیموکرات ګوند او خصوصا په دغه حکومت د بایدن په حکومت باندې د افغانستان څخه د تخلي نه یوازې د خپل ځواکونو د رئیسلو په بهیر او بلکې په د امریکا سره د همکارانو چې د ایسایوی او نورو ویزو په اساس باید امریکا ته راوستل شي وای په هغه پروسی باندې جدي نیوکی لري او د کانګرس کې د اکثریت غټلو نه مخکې لا ویلی وو چې کوم چیرته اکثریت ته ورسېدلو نو دغه پروسه او د بهیر به څیړنه وکړو پوښتنه وکړو او سی دغه د دې اعلان کړی دی چې د مارچ د 8 میڅخه په کانګرس کې دغه استمایي غونډه پیلېږي او په دې جریان کې به نیوازي هغه خلک چارواکي راغوښتل کیږي چې بشپړ لیست لا تر اوسه نه خبر شوی ورسره به خبريږي د فایل د ورځې پاره دوی دوا هغه خوانی چارواکي چې اوس د شرکتونو مالکین دي او د یعنی د وزارت دفاع سره د قراردادونو په توګه کار کوي او په دې پروسه کې نقش درلود یا د قراردادونو درلودل هغه ورغښتل سوي دي په دې کې پښتني جدي پښتني دادي چې کچیرته د امریکا د افغانستان څخه راوتل د وټړون په اساس کېدو او موافقه سوی ود طالبانو سره نو لکه څنګه چې د سیګار ورستۍ راپور وایي چې اتاویا الوتکی په د افغانستان کې مخکې لوي چې ځواکونه راووزی ویجاړي شوې او لمنځه یوړل شوې او همداسې ګڼ شمېر چې ځین راپورونه یې سلګونه او زرګونه ترسېي وسایت لمنځه یوړل شول او یا هم په افغانستان کې پاتې شول دغه یو لور ته دغه پښتنه ډیره جدي مطرح ده چې د ځواکونو رایستل او وتل ولې دومره کړکیچن شول او چې دومره ډیر التفاده شول، او دومره پښتنه د همکارانو رایستل دي چې اوس هم لسګونه زره په افغانستان او په ګاونډي هیوادونو کې پاتې دي.
بلې، د مارچ په اتمه چې دا غونډه ترسره کیږي په دې اړه به پوره معلومات تاسو ژمنه وکړه، نو قدر منو لیدونکو ته به حتما ورورسو کور ودان خوري سي خوشاله اوسئ. په افغانستان کې د قضایي قوې یو شمیر پخوانی غړي وای چې ژوند یې په خطر کې وو ځکه د افغانستان نه وتلو ته اړ شول. په دې ډله کې یو څارنواله عبیدا شرنونیګي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لومړی پاکستان بیا اسپانیا ته پناه وروړه. مېرمن شرروست امنیت احساس کوي، خو په افغانستان کې د نورو مېرمنو د وضعیت په اړه بیا اندېښمنه ده.
په یو سره ورځ د افغانستان د غچارنواله لخپل کورنۍ سره د اسپانیا د مغرب په دې لوړې غونډۍ کې د خار ننداره کوي. عبیدا شرر د طالبانو له واکمنۍ وروسته کډواله شو او اوس د سکون احساس کوي.
I'm free. Here I am safe.
زه دلته آزاد او خوندی یم. هر چیرته تلای شم، هر هغه جامې مې چې پزړوي اغوستای شم، او هر څه چې وخورم کولای شم. خو افغانستان کې ډېر خزي دي چې په کورونو کې په پاتې کېدو محکومي شوې دي.
مېرمن شرر په اسپانیا کې د امنیت احساس کوي، خو د نوي ژوند څخه خوند اخلي چې نورې مېرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخ دي.
کله من یم چې له دې فرصت او وخت څخه په استفادې زیاته مطالعه وکړم او خپل ظرفیت لوړ کړم چې کله افغانستان بدل شو ژر تر ژره به بیرته ستنه شم او د خپل خلکو سره به اوسم.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خود ازادي ختمه شوې ده. طالبانو نه یوازې خونځي او پانتونونه د نجونو او خوځو پر مخ تړلې دي، بلکې په غیر دولتي مؤسساتو کې د کار کولو مخه هم نیولې ده.
La comunidad internacional ha instrumentalizado la
نړیواله ټولنې په قضایي سیستم کې د خځو راګډول انحصار کړی وو. دوی ترې د لاسراوړنې په توګه یادو، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل دغه مېرمنې هېرې شوې.
قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو بریدونو له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی د جمهوریت په دوره کې د هغو سړیو محاکمه پر مخ بیولې چې په جنسیتي جرمونو، تیرو او وژنو تورن وو.
نړیوالې ادارې دې پر مونږ باور ولري چې بیر تخپل هیواد ته ستنې شو مونږ به ژوندۍ پاتې نشو، نه یوازې په فزیکی لحاظ بلکې روحاً به مونږ ټول مړی یو.
د افغانستان ډیر مېرمنې په دې باور دي چې د لویدوزي هیوادونو او نړیوالو ادارو لخوا له پامه غورځول شوې دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل مهم خبر، دلته په واشنگتن دی سی کې د امریکا د اسلامي تنظیمونو د شورا په نامه یو سازمان په افغانستان کې د خې حکومت ولای سولې او بشري حقوقو په اړه یو غونډه جوړه کړې. زموږ همکار شهناز نفیس د غونډې د ځاینه موږ سره مرګري شوې ده چې ورته خراغلاس وایم. شهناز جان، ستړي مشي، غونډه به پیل شي وي او کنه؟ د دې غونډې قربانه ویناوال څه وای او مخی څه دي، او د دې ترڅنګ په دې موضوعاتو باندې د بحث لپاره چا ته بلنه ورکړ شوې ده؟
ډیر مننه شایسته جانی. لږ سات وروسته زما د اسلامي تنظیمونو د شورا یو غړي سره خبرې وشولې. هغوی د دې غونډې درې هدفونه وښودل. لومړی دا چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې څنګه ښه حکومت والی چې دا هغه عملي کېدلی شي. دویمه د دې مخه دادا چې افغانستان کې بشري حقوقونه او په خاصه توګه د افغان ښځو حقوقونه چې دي هغه تبور کې کتنه کیږي، او دریمه هدف دا دی چې افغانستان سره نړیوال چې دي د دې قیمتیا او الټا ان جی اوز چې دي یا غیر دولتي ادارې چې دي د دې بلار کې خندان چې دي هغه څه دي. نو دا درې داسې غټ خبرې دي چې په دې باندې بیا په دې غونډه کې بحث کیږي، او دا به لیکيږي چې دا نن ورځ په اخره کې به په دې غونډه کې وړاندیزونه چې دي هغه به هم ورکړل کیږي چې دا روان کوم مشکلات چې دي د دې حل چې دی باید سوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان شهناز جان. بیا به هم ستاسو د رپورټ په تمه اوسو د دې غونډې په تړاو تفصیلي رپورټ. کور ودان،
ډیره مننه،
بریالي اوسئ. نو نورو خبرونه ته شراشو د متحده ایالاتو د بارنې چار وزیر انتونی بلینکن نن د پنځمې په ورځ په نوې دیلی کې د جی 20 یا شلو بډایو هیوادونو د بارنې چار وزیرانو د غونډې په څنډه کې د خپل هندي سیال سوبرمنیم جی شنکر سره وکتل. دا غونډه په بنگلو کې د جی 20 د هیوادونو د مالی چارو تر غونډې چې د روسیا او اوکراین تر سوري لاندې و څو ورځې وروسته کې هند چې سکال د دې بلاک مشري په غاړه لري په داسې حال کې پر روسیې د جنگ تور لګول رد کړي او د ډیپلوماټیک حل په لټه کې دی چې په چټکۍ د روسیې د تیلو پیرودل هم زیاتوي. بل په لوپ یونان کې د البته کرینونو او درنو ماشینونو په کارولو سره د یو اورګاډي د خونړي ټکر نو وروسته د ژغورنې عملیات پیل شوی. یونانی چارواکو په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اورګاډي د خوندیتوب په تړاو په هغه هیواد کې لاریونونه هم پیل شوی. د سره صلیب یونانی کارکونکي د هوا د ناوړه شرایطو سره سره د اورګاډي د پاتې ټوټو لاندې د سر پاتې کسانو لټون ته دوام ورکوي. د یو مسافر وړونکو اورګاډي سره د یو بار وړونکو لارې د ټکر لامل د مړو شمیر درې څلوېختو تنو ته لوړ شوی دی. د دې نه وړاندې د پنځشنبه په ورځ د سپیس اکس د ناسا نړیوال فضایي سټیشن ته څلور ستورمزلي یا فضانوردان واستول شول. په دې ډله کې له عربي نړۍ څخه لومړی کس هم شامل دی چې د میاشتو لپاره به په دې اوږدمهاله ماموریت کې برخه واخلي. د فالکن او باز په نوم نومول شوی راکټ د شپې د 12 بجو لږ وروسته د کینری له فضایي مرکز څخه وتوغول شو. ویډیوګانې ښیي چې د توغولو سره سم د شپې آسمان په داسې حال کې روښانه شي چې فالکن نومي راکټ د ختیځ لوري ته په خوځیدو شي. د متحده عربي اماراتو شاوخوا اتیا تنه لیدونکي د ستورمزلي سلطان النیادی لیدو ته راغلي وو چې له اماراتو څخه دوهم شخص ګڼل کیږي چې فضا ته سفر کوي. مننه چې تر اوسه امریکا غاګه آشنا تلویزیون سره مالیاست. راځو د روسیې مسایلو ته. د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا هغه اعلان چې روسیا به د اټومي وسلو د کمولو په هوکړه کې خپل ګډون ځنډوي، د اټومي وسلو د نړیوالې سیالۍ اندېښنې راپورته کړې دي. نیو سٹارټ تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی، د دواړو هیوادونو د اټومي کوپړیو د شمیر په کمښت باندې ټینګار کوي. تفصیل په رپورت کې.
دا اټومي وسلو د کمختړون یا نیو سٹارټ د امریکا او روسیې ترمنځ وروسته په ځای پاتې تړون دی چې په 2010 کال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف لاسلیک کړو. پروانه ونه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې حضور وزندوي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې ناتو د اوکراین سره د روسیې په مقابل کې په جګړه کې مرسته کوله، دا تړون بې معنی دی. پوتین وویل چې د جګړې د پاره د روسیې د ځمکنیو اټومي وسلو د چمتووالي امر کړی دی او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به نور پانګه هم واچوي.
موږ به د کینزل هایپرسونیکو یعنی ترغه چټکو له هوا څخه توغیدونکو راکټونو د سیستمونو پراخ تولید ته دوام ورکړو او د سمندري زیرکون یعنی ترغه چټکو توغندیو پراخه ارزه بیل کړو.
مګر د شنونکو په نظر د ماسکاو لوري د دغه تړون زندول به په لن محل کې کوم اغیزه و نه لري.
دغه تړون په هر صورت تر تاریخ تیریدونکو ځکه د تړون پای ته رسیدل د دواړو هیوادونو د پوزي اړیکو په منځپانګه کې ډیر بدلون دی.
د نړۍ 90% اټومي وسلې د روسیې او امریکا د متحده ایالاتونو سره دي. دا اټومي وسلو د کمختړون یا نیو سٹارټ دواړه لوري د 1550 اټومي کوپړیو تر سطحې محدودوي او دواړو لورو ته اجازه ورکوي چې یو د بل اټومي ساحې ارزیابي کړي.
دا تړون دواړو هیوادونو په ګټه دی ځکه چې د اټومي وسلو سیالي محدودوي او که امریکا وغواړي تر روسیې وړاندې کېدای شي ځکه چې له اقتصادي اړخه ترې ډېره پیاوړه ده. ډېر امکان لري چې روسیه به هم وغواړي چې دا موضوع د بایدن د ادارې سره د چنو وهلو د وسیلې په توګه وکاروي، یعنی د اوکراین سره ستاسې ملاتړ یو بایر لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې لوري د اټومي وسلو د کمخ د تړون څخه وتل یو لوی سهو وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ماسکو غږ کړی دی چې بیرته تړون ته وروګرځي. سره لدې چې بیجنګ او مسکو وړي کې مخ په تودېدو دي. چین هم د چهارشنبه په ورځ د مسکو او امریکانو وغوښتل چې د اټومي تړون درناوی وکړي.
موږ هیله منو چې دواړه لوري باید د رغړیزو خبرو اترو لاري او په غوړه توګه توپیرونه حل او په ښه ډول د تړون پلي کېدل ډاډمن کړي.
اندېښنه ده چې د اټومي وسلو سیالي به یوازې د روسیې او امریکا ترمنځ نه وي، بلکې د چین په شمول به نور اټومي قوتونه هم پکې ښکیل شي.
که امریکا او روسیا د اټومي پروګرامونو محدودیتونه ونه لري، څوک به څنګه چین ته ووایي چې خپل پروګرامونه محدود کړي؟
جمهور رئیس پوتین د سند نه پرته ویلي دي چې په امریکا کې د زنو اټومي ازمیښتونو په حق له غور کیږي، او کدا سی وی روسیا به هم خپل اټومي ازموینې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، برتانیې او چین په 1990 کلونو کې اټومي ازمیښتونه درولې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبرونه ده. په سویلي افریقا کې یو ټولنه په بیوزلو افریقای سیمو کې ځوانانو ته د فلمونو ننداري جوړوي. دوی دغه کار د مریضې برېښنا او ګرځنده سینما په کارولو او مرسته تر سره کوي. د سنشاین سینما ډله په څلورو هیوادونو کې کار کوي. د دغه کار څخه مخه د افریقای فلمونو لاله د ځوانانو هڅول دي. په مو کې دی رپورت.
د نوري جنوبي افریقا د ډیرو کلیو په څیر پانکوب هم برېښنا او انټرنیټ ته لږ لاسرسی لري. د فلم لیدل د سنشاین سینما د مرستندوی ټولنې لخوا یو نادره کړنه ده. دوی لري پرتو سیمو ته د مریضې برېښنا خېخي د فلمونو پروجیکټور او سپیکر راوړي. دا ډله د لیراټو په څیر ځوانانو ته دندې هم ورکوي. لیراټو وایي چې هغه افریقایي فلمونه چې دوی غوړه کوي د ساتیرې په اړه نه دي، بلکې الهام بهون کې دي.
د فلم له لید وروسته تاسو پوهیږئ چې ما تر اوسه څه کړی دي. کیدای شي یو څه ناشونی وي، یا ممکن او یا هم غلط وي، او بیا دا کار ستاسو لیدلوری در بدلوي. او به وینئ چې زه واقعا کولی شم په خپله ټولنه کې یو ښه سړی شم. زه واقعا کولی شم هلته لاړ شم او زما په ټولنه کې بدلون راوړم.
د سویلی افریقا حکومت وایي چې نږدې 2/3 برخه ځوانان چې له 40 کلو څخه کم عمر لري بیکار دي، او بیکاری د جرمونو ګراف لوړوي، په ځانګړي توګه د ځوانانو بیکاری. د نن ورځې د سویلی افریقا فلم چې د زینوفوبیا مسله حل کوي، کوربتوب د ښوونې د یو پروګرام د هلکانو پر غاړه دی.
دا ډول غونډې مهمې دي، ځکه چې له موږ سره مرسته کوي تر څو پوه شو چې موږ په راتلونکي کې څه غواړو، چې څه شی شو. یو داسې راتلونکی چیرې چې موږ کولی شو نژاد پرستۍ یا زینوفوبیک چلند له منځه یوسو. موږ یوازې غواړو غوره انسانان واوسو.
سنشاین سینما چې د خلکو په مرسته چلیږي، یو لسیز وړاندې په جنوبي افریقا کې پیل شو. وروسته یې ګاونډیو هیوادونو لکه زیمبابوې، زامبیا او مالاوی ته هم خبره شوې ده.
موږ غواړو نورو افریقایي هیوادونو ته هم لاړ شو. موږ باور لرو چې زموږ ماډل واقعا کار کوي، ځکه چې موږ په ورته وخت کې چې فلم ښکاره کوو، د ځوانانو بیکاری هم په ګوته کوو.
سنشاین سینما وای دوی موخه د هغو مسلو په اړه خبرو اترو ته وده ورکول دي چې افریقایان اغیزمن کوي. دوی په پرمختللو هیوادونو کې آنلاین کورسونه هم برابروي، او د هغو کسانو لپاره چې مالی توان نه لري بورسونه چمتو کوي. د لیرې پرتو ټولنو لکه پانکوپ لپاره د مریضې برېښنا سینما اغیزه د یوې ښې نړۍ لپاره امید بخونکې ده. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ګرانه او قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ د ریو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پانو فیسبوک پانو کتلای شي او لوستلای شي. څو شیبي وروسته د دې خبرې خبرونه پیلېږي چې قربانه زما قدرمنه همکاره سهرجان عظیمی ده. سهرجان ستړي مشي په خیر راغلی په پروګرام کې څل لري مهرباني.
سلامونه شایسته جان به شما و به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه بر علاوه تازه‌ترین گزارش از سرسر افغانستان گزارشی داریم در رابطه با